د افغانستان په شمال زون کې لوړ پوړو امنیتي چارواکو تایید کړی چې د داعش ډله غواړي په جوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونو کې بیا خپل تروریستي فعالیت پیل کړي. ترنو دوستانو ستړي مشي، وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې مازیګرنۍ خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې پر یادې موضوع سربیره نور رپورټونه هم لرو او همدارنګه به د سیمې او نړۍ پر مسایلو هم تاسو خبر کړو. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. صفي الله ستانکزی په سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن له غرمې وروسته سعودي عربستان ته تللی څو د دغه هیواد له پاچا او نورو چارواکو سره خبرې وکړې. اوروزګان کې د قومي مخورو په هڅو نه تړلې ښوونځي بیرته د زده کوونکو پر مخ خلاص شول. په بامیانو کې د دمبوري درېمه فرهنګي جشن واره ترسره شوه او د ایران لوی تیل وړونکي بیړۍ اوس خپل مسیر د ترکیې میرسین بندر چاکلی. پوره خبرونه. افغان ولسمشر اشرف غنی نن له غرمې وروسته سعودي عربستان ته تللی څو د دغه هیواد له پاچا او نورو چارواکو سره خبرې وکړي. ارګمانی په یو بیان کې ویلي، له افغان ولسمشر سره دولتي پلاوی دی او د سعودي عربستان له پاچا ملک سلمان بن عبدالعزیز او نورو چارواکو سره جلا لیدنې کوي. د افغانستان د جمهوری ریاست په بیان کې د ولسمشر غنی او د سعودي چارواکو د خبرو د اجنډا جزئیات نه دي خبر شوی، خو افغان حکومت تل د افغانستان د سولې او ثبات په پروسه کې د سعودي عربستان رول مهم بللی دی. سعودي عربستان د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د اسلامي نړۍ د عالمانو لږ تر لږه دوه غونډې دایر کړي، چیرته چې ګډونوالو په افغانستان کې د جنگ خاتمه غوښتي او د سولې پر راتلو ټینګار کړی دی. د پروان ولایت امنیتي چارواکي وایي د غوڅ ملاتړ د ماموریت د غزمې په موټرو یو موټر بم برید شوی دی. بریدګر د بګرام ولسوالۍ په سیاد بازار کې د غزمې موټرونه په نښه کړي دي. د پروان ولایت د امنیتي ځواکونو د همغږۍ د مرکز قماندان الوزی احمدی ازادي راډیو ته ویل چې د غوڅ ملاتړ ماموریت یا بهرنیو ځواکونو د تلفاتو په اړه معلومات نه لري، خو په سیمه کې د دې موټر بم برید له امله یو شمېر دوکانونه زیانمن شوي دي. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې پر امریکایي پوځیانو یې بیګا د پروان ولایت په سیادو کې موټر بم برید کړی او امریکایي پوځیان یې وژلي، څلور نورې ژوبل کړي او د دوی دوه ټانکونه یې له منځه وړي. وسلوالو طالبانو داسې وخت پر امریکایي پوځیانو د موټر بم برید او هغوی ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې چې د دې ډلې سیاسي مشران د چهارشنبې له ورځې راهیسې په قطر کې له امریکا سره په نهم دور خبرو بوخت دي. تر دې دوه ورځې مخکې دوه امریکایي خاص پوځیان په فاریاب کې د عملیاتو پر مهال وجل شوی. په افغانستان کې مشت بهرنیو ځواکونو خاصتا امریکایي پوځیانو په پروان کې د دې موټر بم برید په اړه څه نه دی ویلي. اوروزګان ولایت کې د قومي مخورو په هڅو نه تړلې ښوونځي بیرته د زده کوونکو په مخ خلاص شول. د اوروزګان د پوهنې تدریسي مسؤل محمد نسیم همت زی ازادي راډیو ته ویل، د ښوونځي د جنگ جګړو په سبب له تیرو څلورو کلونو راهیسې تړلې وو. د ټینګار کوي چې د قومي مخورو او خلکو همکاري به د لا نورو تړلې ښوونځیو په پرانیسته کې ګټور تمام شي. د اوروزګان د مرکز ترینکوټ ښار اړوند له جنګونو وروسته د یو پرانیستل شوي ښوونځي دوه زده کوونکو ازادي راډیو ته وویل،
ډېر خوشحاله یم، موږ ډېر خوشحاله چې اوس درسونه وایو. ټول طالبانو جنګ وته تړلې وه، اوس په دوه کال کې ډېر خوشحاله چې خپل درس وایو.
پوروزګان کې لدر 210 ښوونځیو لا هم درش پیته تړلې پاتې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د معلوماتو لمخې په افغانستان کې څه باندې 3 میلیونه ولکه ماشومان د جنگ جګړو په سبب له ښوونځیو محروم دي، چې څه باندې 15% پکې نجونې دي. په بامیان ولایت کې د دمبوري درېمه فرهنګي جشنواره ترسره شوه. د دې جشنوارې د ترسراوي مسؤل محمد علي شایدا ازادي راډیو ته وویل، د جمعې او پنځمې په ورځو د جشنواره کې ډېر شو سندرغاړو او دمبوره غږونکو برخه اخیستې وه او نندارې ته یې شاوخوا 10,000 کسان ورټول وو. خلکو داسې وخت په دې جشنواره کې برخه واخیسته چې د بامیان ولایت د دینی عالمانو شورا ورسره مخالفت کړی او له هغوی غوښتي و چې د دمبوري جشنوارې ته دې نه ورځي. د بامیان والي طاهر زهیر بیا وویل، بامیانو ته د نړیوالو سیلانیانو د جلب لپاره د دې جشنوارې ترسره وی مهم دی او دا کار نړیوالو ته یو ښه پیغام ورکوي. ورزو د سیمه او نړۍ خبرونه ته د ایران لوی تیلوړونکو بیړۍ اوس خپل مسیر د ترکیې مرسین بندر ټاکلی دی. ادریان دریا بیړۍ چې مخکې ګریسیا او نومیده په مدیترانه کې نن سهار په اتومات پیژندنې سیستم کې خپل مسیر د ترکیې مرسین بندر ټاکلی چې د سوریې د بانیسیا تیلو چانځای سره 200 کیلومتره فاصله لري. ادریان دریا مخکې له دې چې د جولای په څلورمه د جبل طارق چارواکو لخوا ایسار شي ویل کېدل د سوریې همدې چانځای ته روانه وه. که څه هم جبل طارق د اسد په ویشتمه د ادریان دریا له خوشې کېدو سره موافقه وکړه، خو د امریکا حکومت یونان او نورو ټولو لرو نږدې پرتو بندرونو ته ګواښ کړی چې له دې بیړۍ سره د مرسته نه کوي څو کنه تاوان به وکړي. متحده ایالاتونو ګواښ کړی چې په سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي پورې په ټولو تړلیو سیمو کې به دا بیړۍ ونیسي. امریکا د ایران سپاهي پاسداران ځواکونه د بهرني تروریستي سازمان په توګه پیژني او د ادریان دریا بیړۍ له خوشې کېدو وروسته وویل چې د سپاه لاسته نورې پیسې هم ورزي څو په خپلو فعالیتونو کې کار ترې واخلي. په ادریان دریا کې د 130 میلیونو ډالرو په ارزښت اومه تیل باردي. د هنګ کانګ پولیسو نن د مظاهره چانو د خورولو لپاره لوخکو بهونکو غاس ښه کار اخیستی دی. مظاهره چان د پولیسو یو مرکز ته نږدې ورټولو او د حکومت پر ضد شعار ورکاو. د هنګ کانګ رسمي دولتي خبري آژانس آر ټی ایچ کی نن ویلي دي چې د پولیسو په لورو باندې مظاهره چیانو خښتې او داسې وسایل چې ویل کېدل غازی بمونه به وي ورغورځول. مظاهرې وروسته له هغه زور واخیست چې د هنګ کانګ په یوه ټاپو کې د مظاهرو مخه ونیول شوه. په هنګ کانګ کې له څو اونیو راهیسې خلک چین ته د مجرمینو د استرداد د لایحې پر ضد راپاڅېدلي او مظاهرې کوي. ویل کېږي چې د هنګ کانګ چین ته د هنګ کانګ د واک له ورسپارلو راهیسې په تیرو شلو کلونو کې دا تر ټولو بد وضعیت دی چې هنګ کانګ ورسره مخ کېږي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. په پوری چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د سعودي عربستان د چارواکو سره د لیدنې په موخه دغه هیواد ته په سفر تللی. پر دې موضوع سربیره دا هم اوري چې په شمال زون کې امنیتي لوړ پوړو چارواکو ویلي دي د داعش ډله غواړي په جوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونو کې بیا خپل تروریستي فعالیتونه پیل کړي. په یو بل رپورټ کې به مو په کونړ کې د خلکو له پرله پسې شکایتونو نه خبر کو چې وایي نږدې 10 کاله کېږي پاکستاني ځواکونه د کونړ پر سرحدي ولسوالیو د توپونو ډزې کوي. په لسګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده، خلکو ته یې درانه مالي زیانونه اړولي، خو تر اوسه پورې نه افغان حکومت او نه هم نړیوالې ټولنې په پاکستان داسې کوم فشار راوس چې د کونړ پر خاوره دغه راکېټي بریدونه پای ته ورسوي. پر دې سربېره که وخت و د افغانستان په اړه به نور رپورټونه مو لرو. دا سیمه او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د ایران اټومي پروګرام او په کشمیر کې روانه لانجه خی د فرانسې په جنوب کې د دوه ورځنۍ سرمشریزي په باسونو کې شامل وي. دغلته د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو سربیره یو شمېر نور مشران هم سره جرګه شوي دي. له موږ سره اوسئ. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. لکه په خبرونو کې مو شو اوریدل، ولسمشر محمد اشرف غنی نن د سعودي عربستان د چارواکو سره د لیدنو په موخه دغه هیواد ته په سفر روان شوی دی. زما همکار صفی الله ستانگزی دا موضوع تعقیب کړی دی او همدا اوس را سره په استودیو کې دی. ستانگزی صاحب، د ولسمشر محمد اشرف غنی د دغه سفر په اړه تر اوسه پورې کوم معلومات راغلي؟
مننه کوم. افغان ولسمشر نن د غرمې نه وروسته د یو رسمي دولتي پلاوي په مشرۍ سعودي عربستان ته تللی دی. ارګ ماڼۍ دا خبره خپره کړې ده، خو جزئیات نه دي ورکړي چې افغان ولسمشر به په کومو مسایلو باندې خبرې کوي. همدومره ویلي دي چې دی به د سعودي له پاچا ملک سلمان بن عبدالعزیز سره او نورو چارواکو سره جلا جلا کتنې وکړي. خو سعودي ته د افغانستان د ولسمشر سفر د دې ترڅنګ چې د ارګ د بیان له مخې د عمرې لپاره د عمرې په هدف تللی دی، طبعا نور اهداف او مقاصد هم لري چې لیاو له هغه نه تیر ته په کتو باندې د افغانستان د سولې او ثبات په پروسه کې د سعودي د همکارۍ جلب او غوښتنه ده. سعودي عربستان یو له هغو هیوادونو ګڼل کیږي چې د اسلام چې په اسلامي نړۍ کې د افغانستان د سولې او ثبات د راوصلو لپاره تر ټولو مهمت او همکار هیواد بلل کیږي او حساب پرې کیږي. افغان ولسمشر څو واره سعودي عربستان ته سفرونه کړی دي. لکتر لگا دوه واره سعودي عربستان د افغانستان د سولې او ثبات په اړه باندې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د کانفرنس او اسلامي نړۍ عالمان ورغوښتي دي. ورستای واره په 2019 کال کې په مارچ میاشت کې وشو چې هلته څه باندې 1100 عالمانو چې ډېره لویه غونډه نیولې وه د بېلابېلو هیوادونو د افغانستان د سولې او ثبات په اړه باندې نظریات ورکړل. د افغانستان جنگ ناروا وباله او له طالبانو وغوښتل چې د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي او بالاخره د په افغانستان کې د مرګ ژوبلو او وینې تویونو مخه ونیسي. دا دویم کانفرنس و. تیر کانفرنس په جولای کې وشو په 2013 کال کې په سعودي عربستان کې. هلته هم 50 هیوادونو اشتراک کړی و چې ټولو د افغانستان په یوه خلو باندې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د همکارۍ غوښتنه وکړله او ټینګار یې وکړ چې باید په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي. ولسمشر اشرف غني داسې وخت عربستان ته سفر کوي چې هلته په قطر کې هغه هیواد چې ډېر سعودي ورسره نه دی جوړ، هلته د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د امریکا او طالبانو خبرې روانې دي. امریکا هڅه کوي چې له طالبانو سره یو تړون ته ورسیږي چې په اساس باندې هم له افغانستان خپل پوځیان وباسي، میلیاردونه ډالره کم کړي مصارف، او هم ترڅنګ د افغانستان د سولې او ثبات لپاره همکاري وکړي، څو خپل افغانان یو بل سره کینی، بین الافغاني مذاکرات پیل شي او تر هغه وروسته اوربند شي او بیا په افغانستان کې دایمي سوله راشي. دا هغه څه دي چې د امریکا ټینګار او غوښتنه ده. افغان ولسمشر هم وروستی وار له تولونیو سره په ځانګړي مرکه کې ټینګار وکړ چې د افغانستان په برخلیک باندې به خپل افغانان خبرې کوي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د روانو خبرو څخه به خبري وخوده. وی ویل چې دای به منتظر پاتې کیږي څو د دوی د تړون یو مساوده د تهمور سیږي څو لغوه وروسته افغانستان جامع بحث پیو کې او تصمیم پرې ونیسي.
ډیره زیاته مننه کوو سفولستان اگزه دوستانو و موریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن د سعودي عربستان په سفر تللې. هر په ویلامي کې د دې سفر هدف د عمره ادا کول خودلی خو ویلې دي چې د سعودي له پاشا او نورو چارواکو سره هم پکې لیدنې کتنې شامل دي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
داعش ډله په شمال زون کې د بیا ځل فعالیت پیل هڅه کړې ده. په شمال زون کې لوړ پوړو امنیتي چارواکو تایید کړی چې داعش ډله غواړي په جوزجان، سرپول او فاریاب ولایتونو کې بیا فعالیتونه زیات کړي. چارواکي وایي دا ځل د داعش ډلې مشري ازبکستاني جنګیالي کوي. د موضوع په اړه به د مجیب الرحمن حبیبزی رپورټ واورو.
د داعش ډلې ازبکستاني غړي په هڅه کې دي چې د بیا ځل لپاره په شمال زون کې دغه شبکه فعال کړي. په شمال زون کې یو لوړپوړی امنیتي چارواکي ویلي چې داعش ډله په ځینو شمالي ولایتونو کې د خپل تشکیلاتو د جوړېدو په حال کې ده او دا تروریستي ډله هڅه کوي تر څو د خپلو بهرني ځواکونو په ملاتړ بیا د حکومت پر ضد په جوزجان او فاریاب کې فعالیت وکړي. د 259 شاین قلوردو مشر جنرال ولی محمد احمدزي ازادي راډیو ته وویل چې داعش ډله د فاریاب ولایت په خواجه موسی ولسوالۍ او همداراس د جوزجان ولایت په یو شمېر سیمو کې ځان د وفادار ځواکونو د تشخیص په حال کې ده. د جنرال احمدزي په خبره چې په جوزجان او فاریاب ولایتونو کې ازبکستاني وګړي د داعش ډلې مشري کوي، هغه وویل
د جوزجان په سیمو کې او په فاریاب کې بعضي ازبک خلک یو چې هغه د ازبکستان د خاصه تعلق دی، هغه راغلي دي چې سوچ په مرکز موږ خاص عملیاتو په ترڅ کې د فاریاب ولایت د خواجه موسی په سیمه کې موږ د دې دوه مشران د منځ لیدل.
په شمال زون کې د 209 شاین قلوردو مشر وایي چې په ځینو مواردو کې د سرپل ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې هم د داعش ډلې ځینې کسان پیژندل شوي چې د هغوی پر پټنځایونو د هوایي او ځمکني ځواک لخوا حمله شوي. جنرال ولی محمد احمدزي زیاته کړه
د کوهستانات ولسوالۍ کې زموږ پرسونل موجود دي، تاسو هلته شاهد حاله هلته زموږ تارکات وایو زمینیستا ولی زده منمه چې په باز ساو کې باز را پورنستا خو زموږ اوایي استخبارات پدې کې پدې هڅه کې دي چې کم ځای چې موږ د داعش په نوم باندې پیدا کو هغه په نشه کې ودم.
د جنرال احمدزي په خبره چې د ملي اردو ځواکونه په هڅه کې دي تر څو په شمال زون کې د داعش ډلې پټان ځایونه پیدا او لمن ځای وسی. د سرپل ولایتي شورا غړي هم په دغه ولایت کې د داعش ډلې د بیا ځل فعالیت په اړه اندېښمن دي او وایي چې ډېر ژر د یادي تروریستي ډلې د لمن ځوړو په خاطر هڅه وشي. د سر سرپل ولایت شورا یو غړی حسین مجاهد زده وای د افغانستان حکومت باید د داعش ډلې د تمویل سرچینې او شمالي ولایتونو ته د هغوی د بهرنۍ غړو د راتګ لارې پیدا او مسدودې کړي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا هم د داعش ډله د دغه هیواد لپاره یو تاکتیکي خطر بولي او ویلي دي چې له دغې شبکې سره د نورو تروریستي ډلو د غړو یو ځای کېدل به داعش ډلې ته ولسي ریشې ور وبخښي او هغه مهال به دا په یو استراتیژیک ګواښ بدل شي. تر دې دمخه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد هم ویلي چې د طالبانو سره د سولې بهیر د ګړندی شي تر څو دا مسله په افغانستان کې د داعش ډلې شکست تقویت کړي. داعش ډلې په کابل کې خپل وروستۍ حمله د شهر دوبۍ د واده پر تالار ترسره کړه چې په پایله کې 3 تنه ووژل شول او همدارنګه د ښځو او ماشومانو په ګډون 115 کسان ټپیان شول. موجیب حبیب زای، آزادی رادیو، مزار شریف.
دوستانو، په کابل کې د هغې حملې د تلفاتو شمیر په وروستیو رپورټونو کې 80 تنه ښودل شوی چې مسولیت یې داعش وسلوالې ډلې پر غاړه واخیست او د ودونو یو تالار په نښه شوی و چېرته چې عام خلک د یو واده په خوشحالۍ کې راټول شوي وو. له مجیب رحمان حبیبزی مننه کوو. له مزار شریف څخه کونړ ته ځو. په کونړ کې له تیرو لسو کلونو راهیسې د دې ولایت په سرحدي ولسوالیو باندې د پاکستان د ځواکونو لخوا د توپونو ډزې کیږي. ځایي خلک وایي په لسګونو کسانو ته په دې ډزو کې تر اوسه پورې مرګ ژوبلا اوښتې ده. په سلګونو کورنۍ د خپلو سیمو او کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي، خو تر اوسه نه افغان حکومت او نه هم نړیوالې ټولنې په پاکستان داسې کوم فشار راوړ چې د کونړ پر خاوره راکېټي او توپچي بریدونه بند کړي. په دې اړه د روح الله انوري څخه نور تفصیل اورو.
د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی تیره ورځ په ټویټر لیکلی چې د افغانستان پر خاوره د پاکستان راکټي او توپچي بریدونه په کلکو ټکو غندي او دغه بریدونه د نړیوالو قوانینو خلاف کار ګڼي. موږ ډیره هڅه وکړه چې د ښاغلي صدیقی سره په دې اړه خبرې وکړو چې حکومت په د پاکستاني بریدونو د بندولو لپاره متقابل ځواب ورکوي او که کومه بله لاره به غوره کوي، خو ورسره په اړیکو نیولو بریالي نشو. د کونړ اوسیدونکي وی نږدې لس کاله پوره کیږي چې د دوی پر خاوره او کورونو د پاکستان پوز د درنو توپونو او میزایلو ډزې کوي. دوی تل شکایتونه کړي خو هیڅوک پیدا نشول چې کونړیان له دغو بریدونو وژغوري. دوه تنه وایي:
زما نوم عمران دی، د پاکستان نه چې دا مرمۍ راځي دلته لګي زمونږ ماشومان او زنانه او واړه ټولو ته نقصان رسوي. کم خلک چې هلته اوسېدل هغه خپل کورونه پرېښي دي، مالونه دي پاتې شوي،
او دا کم دا توپونه او دا وانونه چې د پاکستان راوړي دي طرف ته، دا خلک ډېر په عذاب او ډېر په تنګ دي، او ماشومان او زنانه او دا ټول په دې توپونو کې دوی کې زمونږ زنانه او ماشومان شهیدان کړو، کورونه وران کړو، مالونه هم تاله شو، غرق او تباه شو.
کونړیان وای په خاص کونړ، سرکانو، مروري، شلتن، دانګام او ناړی ولسوالیو په تیرو نږدې لسو کالو کې د توپونو په زرګونو ګولۍ راویشتل شوي چې پکې په لسګونه کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي، او په زرګونه کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. دوی وایي د لسو کالو په اوږده موده کې یوازې افغان حکومت د دغو بریدونو غندنه کړې او کوم داسې کوټلی قدم یې نه دی پورته کړی چې په برکت د پاکستاني ځواکونو لاسونه له بریدونو ونیسي.
زما نوم اکرام دی، د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. کله چې له دغه ځایونو خلکو او د کونړ ولس د حکومت سره په برخه کې خبرې کړې دي، نو هغوی ورته په جواب کې ویلي دي چې مونږ به دغه راکټونو په ځواب کې مونږ خپل غبرګون وښیو، د سفارتونو سره په دې باندې خبرې وکړو، خو تر اوسه پورې په دغه برخه کې هیڅ نه دي شوي.
د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال د تیرو نورو والیانو په څیر وایي چې دوی د مرمیو شمیر او خلکو ته د رسیدلو ذهنونو راپورونه مرکز ته لیږلي دي.
په جریان کې د دوی راکټي بریدونه، توپچي اندښتونه نهایت زیات شوي دي. په دې برخه کې هم معین اقدامات کړي دي. امنیت شورا ته مو لیکلی رپورټ او ایمیل استولی ده، وزارت خارجه ته مو استولی ده، ارګانای محلي ته مو استولی ده.
هغه وایي پاکستان غواړي چې د کونړ پر خاوره بریدونو سره نړیوالو ته وښیي چې د کشمیر په څیر دا سرحد هم نام نه دی، او باید چې د دغو سرحدونو د امنیت ساتلو دپاره ورسره مرسته وشي. مسؤلین وایي یوازې په روانه میاشت کې د شلتن ولسوالۍ باندې له 200 زیاتې د توپونو او راکټونو مرمۍ راغلي چې پکې 4 تنه ولسي وګړي ټپیان شوي او یو شمیر کورونه ویجاړ شوي دي. خلک وای تل ورسره ژمنی شوی چې د پاکستانی او راکټي او توپچی بریدونو د بندولو د پاره به جدي هڅې وکړي، خو په تیرو لسو کالو کې نه د هغو جدي هڅو درک ولګېده او نه هم د توپونو او راکټونو بریدونه بند شول.
آزادی راډیو لوونه ترو
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیوونه اورېده. کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست چارواکي وایي دا مهال د کندهار په ملي موزیم کې لا 200 زیات داسې آثار ساتل کیږي چې قدامت یې ان 2000 کاله له میلاد څخه وړاندې وو. د کندهار له ملي موزیم څخه د ورځې لسګونه کسان لیدنه کوي. صادق رښتینی له کندهار رپورټ لري.
د کندهار په ملي موزیم کې دا مهال 341 ډوله بیلابیل تاریخي آثار ساتل کیږي چې د مسولینو په خبره د کوشانیانو، باختریانو، برونزو، ډبرو او اسلامي دورې اړوندي. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپاند وایي د کندهار په ملي موزیم کې داسې تاریخي آثار هم شتون لري چې په خبره تاریخ یې له میلاد څخه 2000 کاله اوړي. چپاند وایي د کندهار ملي موزیم به د نارنج ماڼۍ د کیندونو په پایله کې نور هم غني شي.
موږ اوس هم په نارنج ماڼۍ کې د تیر ورځې راهیسې باغ کې سپړنې یا کیندنې پیل کړې دي چې موږ هیله من دي چې راتلونکي کې به هم موږ د موزیم دپاره د هماغه نارنج ماڼۍ څخه د هغه پخواني دورې آثار ولرو او هغه به راوو دلته به د لیدونکو مخ ته کښېږو تر څو زموږ دا د کندهار موزیم ملي موزیم یو غني موزیم چې د افغانستان په سطحه یو تاریخي او لرغونی موزیم وپېژندل شي.
عبدالشکور چپان زیاتوي د تاریخي آثارو سره د خلکو لیوالتیا تر پخوا زیاته سوې او د ورځې لسګونه کسان د کندهار له ملي موزیم څخه لیدنه کوي.
دلته تقریبا 341 کلم آثار موجود دي د دغو مختلفو دورو او دلته لیدونکي راځي د دې ځای څخه لیدنه کوي، د دې موزیم د آثارو څخه لیدنه کوي او تقریبا تر څنګ یې بهرني لیدونکي هم راځي.
د کندهار ملي موزیم ته ورغلي کسان بیا د دغه موزیم د آثارو د ساتنې او لا غني کېدو غوښتنه کوي. قوي شاه او بخت محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا موزیم ته نور خارم وسي نور د غني سي د نور ولایتونو لپاره د کومو تاسو وګورو ډېر خلک راځي د بهرني هیوادونو څخه د نور ولایتونو څخه خو ته باید دا معلومه سي چې په کندهار کې ډېر تاریخي آثار شته او دې سره باید کومک وسي د ملي موزیم څخه د کندهار د ملي موزیم سره تر څو نور ولایتونو خلک ووینې چې په کندهار کې هم زیات شمېر تاریخي آثار شته او باید دا موزیم لا تر غني سي او ډېر کار ورته وسي.
ما غوښتنه دا ده چې خلک راستې د دې موزیم سره کومک هم وکړي نور پرمختګ هم دغه ته ورکړي. د حکومت سره مې دغه خواست کړې، د خلکو سره مې دغه خواست دی چې د دې ساتنه وکړي او دې ته پرمختګ ورکړي.
د کندهار ملي موزیم په 1903 کال کې پرانیستل شو چې وروسته تیر کال یې ټول آثار د هیواد د لرغونپوهانو لخوا ثبت او تاریخي دورې یې معلومې شوې.
چارواکي وایي په وروزګان کې د قومي مخورو په مرسته 9 تړلي ښوونځي پرانستل شوي دي. له ترینکوټ څخه نور تفصیل د شریف الله شرافت په ریپورت کې.
په وروزګان ولایت کې دغه قومي مخورو د هغه ښوونځیو د خلاصون په موخه هڅې پیل کړې کوم چې په دغه ولایت کې په تیرو څلورو کلونو کې د روانې جګړې پر مهال د وسلوالو طالبانو د ګواښونو له کبله او یا هم د یو شمېر نورو ستونزو له کبله په سیمه کې تړلې وي. دا ماشومان د ترینکوټ شار اړوند په 16 سیمه کې په یو داسې ښوونځي کې په زده کړو بوخت دي چې همدا اوس یې د باروتو بوی د سړي تر سږمو کېږي او دغه راز هیڅ یوه ټولګۍ لوړ چت نه لري او دیوالونه یې په مرمیو سوري سوري دي. په دغه ټولګۍ کې ناست ماشومان پر یو زاړه سور رنګه فرش ناست دي او خپلې څپلۍ په دیوالونو کې څنګ ته ایښې دي، خو په دیوالونو کې دا ځایونه دوی نه دي جوړ کړي بلکې د جګړې پر مهال مرمۍ پکښې کې لګېدلې دي چې اوس دغه ماشومان خپلې څپلۍ پکښې کې ساتي. په دغه ښوونځي کې څه کم 200 انجونې او هلکان زده کړې کوي چې له تیرو څه کم 3 کلونو راهیسې د جګړو او نورو ستونزو له کبله تړلې وه، خو اوس قومي مخورو په خپلو هلو ځلو دغه ښوونځي د زده کوونکو پر مخ خلاصه کړې ده.
درناوی کو
د دې لړل یو هم عبدالباقی دی
و دا مشکل کلی والا صلی الله علیه و سلم څور څور مرز خرابیت وځو دا باید مشکل مشمن د خپل مکتب راوس او خون دا بچم دي نو ماجن د مکتب ته پیځا کو چې راځي په درس ته مګر چې په مش په دې ویني خو مش په کلی کې سی وادار سره دی دا غشي اقتصاد برابر دی چې نه به سی واد دی هغه نن په بزرې په بچا باندې پیداګي هغه بچش پیداګي خپل عادت خپل کور نشه راولې
په ورته وخت کې هغه ماشومان چې تر درې کلنې جګړې روغ راوتلي او وروسته بیرته خپل زده کړو ته راګرځېدلي زیات خوشحاله دي. د دغه ماشومانو چې مخونه لاسونه او پښې د مهاجرت پر مهال مرونه او یخونه سوځلي دي له شخي لخوا او څه غوښتنه کوي چې ښوونځي دې د مرچلو په توګه نه کاروي او دغه راز نور دې روانه جګړه پای ته ورسوي.
دا جنگونه و بلد دا طالبان سره خراب موږ دا سولیه سبار سو بیا دغه دغه سمو تولارو دغه سرچخلو تولارو هغه زیرا بار سو بیا خوش را دیر خوشحالی مر دیر خوشحالی مر دیر خوشحالی چه واسه درسونه و آیو دیر شو خوشحالی تو طالبان جنگ و در دغه تارو یه برو بس تو اید بکر کیر دیر خوشحالی خپل درس
وای شفاکاری کول دا ارزگان ولایت د پوهنې ریاست مسولین بیا د قومي مخورو دغه هڅستای او دا د پوهنې په برخه کې زیاته مرسته یادوي. د دې اداري مسولین وای کچيري په هر سیمه کې قومي مخور د غراز د پوهنې له بهیر سره مرسته وکړي نو په دغه هیواد کې به ټول ښوونځي پالوي او د غراز ټول ماشومان به لزده کړو برخمن وي. د یادې ادارې تدریسي مدیر محمد نسیمی مدزی وای تر دا مهاله یادو قومي مخورو په دغه ولایت کې نه ښوونځي چې له تیرو څو کلونو راهیسې د ماشومانو پر مخ تړلې وي دوی په خپلو هلو ځلو خلاصي کړي دي.
لامل څو لامله و یو دا و چې جنګي حالت و هلته تازه د جنګ څخه متکه خلاص شوې وه. موږ بېرته لاړو د متکې د مسلمانو سره مو خبرې وکړې دي مشرانو قومي مشرانو سره هغوی زړه ښه کړی دی چې و موږ غواړو معرف دلته موږ غواړو دلته خپل اولادو ته تعلیم نو بیا ډېره سره همکاري کړې ده چون هلته مخکې جنګ و د اصلي لامل یو جنګ هم و او د خلکو نه علاقه هم وه دغه نه وه اګایامه نه وه.
د پوهنې ریاست مسولین که څه هم د قومي مخورو دغه هڅې ستایي خو دغه قومي مخور بیا د پوهنې ریاست له مسولینو غوښتنه کوي چې دغه ویجاړې شوي ښوونځي چې دوی خلاصې کړي دي ژر تر ژره دې ورغوي او ښه دې فعاله کړي. د پوهنې ریاست یاد مسولین وایي په ټولو ارزګان کې 222 ښوونځي لري چې له جملې 35 د نامنیو او یو شمېر نورو دلایلو له مخې د زده کوونکو پر مخ تړلي دي. دوی وایي د یادو ښوونځیو د خلاصون په موخه هم هڅې پیل کړي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران اټومي پروګرام او په کشمیر کې روانه لنجه خی د فرانسې په جنوب کې د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې په بحثونو کې شامل وي. صالح محمد صالح دا موضوع تعقیب کړی او په اړه تفصیل دروړي.
د نړۍ د او سترو صنعتي هیوادونو یا جی او د دغې دوه ورځنۍ سرمشریزې کوربه د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون دی. په سرمشریزې کې د نورو هیوادونو تر څنګ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د برېټانیا نوی صدراعظم بوریس جانسن هم ګډون کوي. ډونالډ ټرمپ له واشنگټن څخه د روانېدو پر مهال خبریالانو ته ویلي چې تمه لري د جی او ډلې له غړو سره به یې خبرې ډېرې ګټورې وي. په دې سرمشریزه کې به چې د فرانسې په بیارېڅ کې ترسره کیږي د جی او د نورو غړیو جرمني، کاناډا، ایټالیا او جاپان ترڅنګ د هند صدراعظم نریندر مودي هم د میلمه په توګه ګډون کوي. ویل سوي چې د هندوستان صدراعظم نریندر مودي به د کشمیر پر لانجې د بحث لپاره په انفرادي ډول د نړۍ له ځینو رهبرانو سره وګوري. د سرمشریزې په درشل کې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د هندوستان صدراعظم نریندر مودي ته ویلي چې پاریس په کشمیر کې روان وضعیت په دقت څاري. ماکرون دغه څرګندونې د پنجشنبې په ورځ وروسته له هغې وکړې چې له پاریس بهر یې په شانتیلي سیمه کې له مودي سره وکتل. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې وروسته له هغې کړکېچ زیات شو چې نوې ډیلي د اګست میاشتې پر 15 له جمو کشمیر څخه د کور واقعي ځانګړی موقف واخیست او دې سیمې ته یې اضافي امنیتي ځواکونه واستول. په سرمشریزه کې به د ایران د اټومي پروګرام موضوع هم مطرح سي. واشنگتن سږ کال هڅه کړې چې پر اروپایي متحدانو فشار راولي څو د بندیزونو او نور اقداماتو پر مرسته پر ایران تر ټولو زیات فشار راوستلو کې همکاري وکړي، چې په دې ډول ایران پر خپل لانجمن اټومي پروګرام مذاکرو ته مجبور سي. په فرانسه کې د بریتانیا یوې ډیپلوماتیکي سرچینې رویټرز خبري ایجنس ته ویلي چې دوی د 2015 کال د اټومي تړون سخت ملاتړي دي. له دغه تړون څخه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2013 کال په می میاشت کې د وتلو اعلان وکړ او ادعا یې کړې ده چې د تړون شرایط په کافي اندازه سخت نه وو. دغه سرچینې له رویټرز اژانس سره په خپلو خبرو کې ویلي دا ډېره مهمه ده چې ایران اټومي وسلې ترلاسه نه کړي. سرچینې وایي دا مهمه ده چې اټومي تړون دوام پیدا کړي او د ده په خبره فکر نه کوي چې په دې برخه کې د بریتانیا دریځ بدل سي. د بریتانیا دغه سرچینې ویلي که څه هم د بریتانیا صدراعظم بوریس جانسن شایي د امریکا موقف ته تمایل وشي، خو د بریتانیا حکومت به په خپل دریځ کې د پام وړ تغییر رانولي. خو سرچینې ویلي دا ډېره مهمه ده چې ایران د 2015 کال اټومي تړون ته بشپړ ژمن پاتې سي.
دوستانو، وخت په افغانستان کې 4:30 بجې شوي. په همدې سره ورسېدو د خبرونو وخته. یو ار بیا په مکې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته له صفي الله ستانکزی اورو.
سلامونه د مهمو خبرونو لاندې صفان ولسمشر اشرف غنی نن له غرمې وروسته سعودي عربستان ته تللی څو د دغه هیواد له پاچا ملک سلمان بن عبدالعزیز او نورو چارواکو سره خبرې وکړي. ارګمنې دا خبره کړې خو جزئیات نه دی ورکړي. د پروان ولایت امنیتي چارواکي وایي د غوث ملاتړ د ماموریت د غزمی په موټرو یو موټر بم برید شوی دی. طالبانو د دغه برید مسؤلیت منلی او ویلي چې و امریکایي پوځیان یې وژلي. په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو خاصتا امریکایي پوځیانو په دې اړه څه نه دی ویلي. په اورزګان کې د قومي مخاورو په هڅو او همکاریو نه تړلي خونځي بیرته د زده کوونکو په مخ خلاص شول. لا هم په دغه ولایت کې درې شپږ خونځي تړلي پاتې دي. په بامیان کې پرون اوړ مورز د دمبوري دریمه فرهنګي جشن واره تر سره شو. ډیر شو سندرغاړو او دمبوره غګونکو په دغه جشن کې برخه اخیستې وو او ننداري ته شاوخوا لزره کسان ورټول شوي وو. د ایران لوی تلوند کې بیړۍ اوس خپل مسیر د ترکیې میرسن بندر ټاکلی. آدریان دریا بیړۍ چې مخکې ګریسیاو نومیده په مدیترانه کې نن سهار په اتومات پیژندنه کې میرسن هدف وټاکه چې د سوریې د بانیسیا تیلو چانځای سره 200 کیلومتره واټن لري. آدریان دریا د جبل طارق لخوا د جولای په 4مه په دې تور نیول شوی و چې سوریې ته تیل انتقالول. شمالی کوریا نن خپل ختیځ ساحل ته دوه توغندي چې د لند واټن بالیستیک کاری وشتلې دي او د هانګ کانګ پولیسو نن د مظاهره چانو د خورولو لپاره لوخ کی بهون کی غازا کار اخیسته.
دوستانو، تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل په ازادي رادیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ ولولئ. وسم څو سپورتي خبرونه له ناجی صافه یوړو.
د سپورت ورځنی هنداره.
د کرکټ افغان لوبغاړي په راتلونکي ټیسټ لوبه کې د ګډون لپاره په تمریناتو بوخت دي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو لوبو لپاره به افغان لوبغاړي د اګست په 1 نیټه د بنگلاديش په لوري وخوځيږي. نوموړي وویل چې دا د بنگلاديش پر وړاندې یوازینی ټیسټ لوبه ده. اوسمهال افغان لوبغاړي د ابوظبي په شیخ زاید کرکټ لوبغالي کې په تمریناتو بوخت دي. د یادولو ده چې دغه تمریناتي کمپ په رواني اګست میاشتې تر 9 نیټې پورې دوام وکړي. په کابل کې د فوټبال د خزینه لوبغاړو ترمنځ سیالۍ پای ته ورسېده. دغه سیالۍ دوه اونۍ مخکې پیل شوې وې او نن پای ته ورسېدلې. په دې سیالیو کې د کابل ښار د بیلابیلو سیمو څخه 4 لوبډلو ګډون کړی و. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي ګټونکو لوبډلو ته جایزې هم ورکړل شوې. او د پاکستان او سریلانکا د کرکټ بورډ د پریکړې له مخې به څو ټیسټ سیالۍ په دسمبر کې ترسره کړي. د سریلانکا او پاکستان د کرکټ سیالیو مهالویش هم اعلان شوی. د مهالویش له مخې د کرکټ درې ورځنۍ لوبې به د دې هیواد په کراچۍ او شل اوریزه سیالۍ به په لاهور کې ترسره شي. دا درې یو ورځنۍ نړیوالې سیالۍ به د اګست په 8مه 9مه او بله به د اکتوبر په 2مه په کراچۍ نړیوال لوبغالي کې ترسره شي. بلخوا به د لاهور په قذافی لوبغالي کې درې شل اوریزې لوبې په 5م 8م او 9م د اکتوبر ترسره شي. د سریلانکا د کرکټ لوبډله به په 15م د سپتمبر کراچۍ ته ورسیږي.
دوستانو خبرونه ملازادی رادیو نو اوریدل سپورتي خبرونه و نجی صافی درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی وړاندې کیږي؟ ورپسې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه تاندې څنګه مهیاروي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د حقیقت سده د دې اونۍ د خبرونې ګرانو اوریدونکو نیکې هیلې او سلامونه. په دغه بحث کې را سره د جمهوری ریاست کاندید ښاغلی محمد شهاب حکیمی ملما دی او له ښاغلی حکیمی سره به په دې باندې بحث وکړو چې ولې ځان کاندید کړی، څه پروګرامونه لري، څلور یا پنځه عمده پروګرامونه یې څه دي، او څه ګمان کوي چې انتخابات لومړیتوب لري او که سوله. ډېره مننه کور ودان جناب حکیمی صاحب. زما ول پښتنه دا چې ولې مو ځان کاندید کړ، آیا دغه وخت دغه دور مناسب دی؟
تاسو پیږی چې زه ډېر سکاله کېږي د ما او د ما ملګري چې په افغانستان کې د افغانستان خلکو ته په کلیو په بڼډو کې په ولسوالیو کې په ولایتو کې خدمت کوه. مونږ د افغانستان مینونه پاکړي، مونږ د افغانستان په صحت کې ډېر رول لوبولی، مونږ د افغانستان په تعلیم و تربیه کې برخه اخیستی چې خلکو ته خدمت وکړو. په دې تیرو دریو دورو کې ما ولې نوي کسان راغله، مونږ فکر وکړو چې د مونږ کار معلوم ده، همدغه کار کفایت کی، نور وړ کسان راضي دوی به د سیاست او د حکومتداري په مخ وځي. مګر بدبختانه چې دوی راغله یو په بل پسې افغانستان خلکو ته ډېر تاوان ورسوه.
ستاسو په ټیم کې څه غښتلتیا شته چې تاسو داسې فکر کوئ چې تاسو به تر دوی ښه خدمت وکړی
سئ؟ اول خو مونږ یو خاص تعهد افغانستان ته لرو. دا ډېر مهم ده چې په دې ډېرسو کالو کې مونږ په دې کلي په افغانستان کې په کلیو بانډو کې پاتې شو. یوه مسله دا ده، دوهمه مسله دا ده چې مونږ د افغانستان خلکو سره کار کړی او پوهیږو چې دوی څه شي ته ضرورت لري. معلومات مکمل ده. د افغانستان د خلکو ضرورت سوله ده او په ملک کې قانون حاکمېدل ده او دوی ژوند ښه کېدل یا تغییرېدل ده. دا ډېر زیات مهم خبرې دي. په دې باندې مونږ پوهیږو. او بله مسله دا ده چې د افغانستان خلک مونږ باندې اعتماد لري. مونږ په ډېرو تیرو تیرسو کالو کې مونږ جنگ نه ده کړی.
ولې د افغانستان خلک په تاسو اعتماد وکړي؟
دوی ولي چې مونږ په دیرسو کالو کې دوی ته کار کړی او
نه کوي. دا کار به ډېر متفاوت وي، ډېر به دا دروند کار وي جمهوري ریاست.
نه نه، داسې ده چې دوی ته ډېر مشکل ده، مونږ ته آسان ده. مونږ د خلکو په مابین کې پاتې شوي یو او خلک مونږ باندې اعتماد کوي چې دا د مونږ کار دوی ته ډېر عادي و آسان ده. د مونږ په مقابل کې څوک مقاومت او مخالفت ته کوي، په دې چې مونږ همیشه دوی سره ملګري پاتې شوي یو.
تاسو تنظیمي مشکل نه لرئ؟ کوم تنظیم
پورې کړه؟ الحمدلله نه. مونږ د افغانستان د جهاد له دایې نه په خپل وخت کې د شوروي اتحاد مقابل کې له دې نه دفاع کړی او له دې تایید هم کړی او د دې پشتیبانی هم کړی ده. مګر په دې معنا نه چې موږ په یو تنظیم کې یو ګروپ سره یو سړی سره متحد اوسو. بوله ته احترام لرو.
آیا د دغه پروسې تر اخره به تاسو دوام ورکړئ؟ کبه لکه ځینې ټیمونه په تیرو انتخاباتو کې هم تر یو حد پورې پر مخ تللي، بیا سټاپ شوي دي یا د چا په نف باندې تیر شوي دي، تاسو به څنګه؟
موږ ډېر کاله په دې ملک کې کار کړی. موږ په کافي اندازه حوصله او تجربه لرو. موږ ته په دې انتخاباتو کې کامیابی مهم ده، خو دومره مهم نه ده چې دا خپل ځان یا خرڅ کو یا دا خپل نظریه په مځکه واچو. نظریه هم دا ده چې په دې ملک کې سوله باید راسي، په دې ملک کې باید قانون حاکم سي، په دې ملک کې د خلکو لپاره سوکالي رامنځته سي. نو د دې کارو لپاره مونږ پروګرام لرو، ماموریت هم طرحه کړې ده. مونږ به هغه کسان واوسو څه دا د مونږ رایه مونږ ته کفایت کیږي. او دې ته هیڅ ضرورت نشته چې مثلا مونږ بل چاته ووایو چې تاسو یا مونږ ته رایه راکړئ یا مونږ تاسو سره کیږو.
د بریا چانس هم جناب حکیمی صاحب، د بریا چانس هم څه فکر کوئ څومره ده؟ آیا بریالی بسئ؟
که چیرې یو شاګرد د مکتب په دولسو کالو کې همیشه خپل کار خانگی کړی، همیشه حاضری ورکړی، ښه با اخلاق اوسېدلی او معلم په تمام معنا دی وپیژني او امتحان کې کینی او هغه پارچم صحیح حل کی، خامخا هغه اول نمره ده. مزه فکر کوم مونږ د افغانستان خلکو سره پاتې شوي یو، دوی لپاره هم کار کړی، رشوت هم نه ده خوړلی، غلا هم نه ده کړی، جنگ هم نه ده کړی، ملت سره هم ډېر ښه روابط درلود، دوی سره یو ځای اوسېدلی یو. بنان که ملت مونږ باندې واقعا وسیړي مونږ د دې وړې څه باید مونږ ته راه راکړي.
پنځه مهم کارونه چې تاسو په نظر کې لرئ چې ترسره کړئ، هغه پنځه هغه عمده ټکي چې دي، هغه عمده کارونه چې دي هغه به کوم دي؟
اول خو د عاجلو کارو په هکله، مونږ د ښځو دپاره، د ماشومانو دپاره، معتادینو دپاره، معلولینو دپاره او چاپیریال دپاره ځانګړی عاجل پروګرام لرو چې هغه تطبیقو. دا یو کار ده. دوهم کار د مونږ سیاست خارجي سیاست ده. د مونږ خارجي سیاست مونږ داسې عیاروو چې د خپل ملي منافعو په چوکاټ کې دنیا سره د سولې او د تروریزم په مقابل کې په مبارزه کې دوی سره یو ځای کار وکړو او د بین‌المللي قوانینو او د بشري قوانینو په تطبیق کې نړیوالو سره یو ځای مرسته او همکاري وکړو. دا دوه خبرې. پس یې داخلي هغه کې اقتصادي مسایلو کې د مونږ مهم کار دا ده چې د افغانستان دا عواید څه دي، څه مالیاتي څه غیر مالیاتي، دا راجمع کړو. مونږ پوهیږو که چیرې دا تنظیم کړو یوازې د مونږ مالیاتي عواید تر زر میلیارد افغانۍ کېږي. همدغه د مونږ تاسې مصرف په افغانستان کې هم د عادي بودیجې دپاره هم د انکشاف دپاره کافي دي، دا راجمع کړو. او درېیمه مسله اجتماعي مسایلو کې مونږ کوشش کړو چې د صحت په برخه کې، د تعلیم تربیې په برخه کې، نور د ټولنې په مسایلو په برخه کې د افغانستان خلکو لپاره ځانګړي پروګرامونه، خصوصا د بیمې پروګرام، ټول اړخونه، ټول نوع بیمې څه دي دا په افغانستان کې تطبیق کړو. او په هغه کې په سیاسي مسایلو کې، داخلي سیاست کې، مونږ کوشش کړو چې د افغانستان د قومونو یا د خلکو یا د مذهبونو یا د اجتماعي او سیاسي ګروپونو په مابین کې داسې یو اتحاد رامنځته کړو چې ټول په دې باندې پوه شي چې دا خاوره د دوی ده، دوی ټول مساوي حق لري، قومونه هیڅ اول دوم نشته، انسانان هیڅ اول دوم نه دي، ټول سره یو دي، په ګډه سره په اعتماد سره کار وکړي.
فکر نه کوئ ځینو کسانو سره داسې پوښتنه پیدا شي دا ډېر ارماني بحث دی او عملي کېدل به لږ سخت وي؟
دا خو شخص پورې تعلق لري. که شخص خپله همیشه داسې فکر وکړي او وایي فکر وکړي کېدی سي، که دی په ژوند کې، په خپل ژوند کې دا مسایل تطبیق کړی نه وي، بیا هم مشکل ده. مګر مونږ الحمدلله د افغانستان خلکو سره پاتې شوي، دوی سره ژوند کوو، دوی سره هغه کار کوو او متواتر د مونږ نتیجې د کار ټولو ته معلوم ده. نو زه یقین لرم چې دا آسان کار ده. په دې چې هر شی د مونږ تاسو په اختیار کې ده.
او حکیمي صاحب، څه فکر کوئ دغه شرایطو ته په پام چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ خبرې اترې دوام لري، حتی پرمختګ هم کړی او کېدی سي حتی سولې ته هم سره ورسیږي، توافق کې انتخابات که چیرې ترسره کیږي، انتخابات په دغه شرایطو کې شفاف وي؟
که چیرې طالبان راسي او سوله وسي، زه یقین لرم سیستم به داسې سي چې یو صحیح، یو شفاف او عادلانه انتخابات به ولري ان شاء الله، او اقل قابل قبول وي. په دې چې په دې کې طالبان به هم داخلي، د افغانستان نور خلک هم داخلي، دغه کاندیدان به هم داخلي، ان شاء الله د انتخابات هغه کې. خو په اوسنۍ شرایط کې که چیرې دا حکومت چې دوه واري په انتخاباتو کې سخت ناکام خوړلی او دا اوسنۍ کمیسیون چې دوی ډېر زیات تېروتنې کړې دي، که چیرې دوی وغواړي انتخاباتو کې، زه یقین لرم چې دا امکان نه لري او مونږ یو بل ناورین سره کېدی سي په مخ شو چې هغه به ټولولی یا جمع کولی به ډېر سخت وي.
څه فکر کوئ که چیرې انتخابات ترسره کېږي، نتایج به په اول دور کې وځي که په دوم راوند ته ځي انتخابات؟
زه فکر کوم چې په هر صورت چون کاندیدان زیات دي، نتایج به دوام دور ته لاړ سي او په دوهم دور کې دوه ټیمونه به پاتې سي، هماغه دوی خپل مابین کې سره هغه سي په مسابقه وکړي. خو دا هم فکر کوم چې د دوی دواړو په مابین کې نوي ټیمونه هم سره یو ځای سي، نوي د پروګرام هم د دوی په مابین کې جوړ سي. ولی مونږ به هغه ټیمونه سو چې یا به په اول کې ګټو، یا په دوه ټیمونو کې راځو، او یا به هیڅ قطن
یعنی کچیر دغه بریالی ټیمونه کې تاسو شامل ونه وسی، تاسو بل کوم ټیم نه بیا حمایت کوئ؟
مونږ د هدف امداد سو، مونږ همیشه په افغانستان کې کار کړی. مونږ هیڅ وخت د داسې یو نظام، د داسې یو ټیم څخه په رشوتو، په امتیاز طلبیو، په قدرتو، په دې مسایل کې ښکیلي مونږ سره یو ځای کیږو نه.
تاسو د کاندیدانو شورا هم لرئ، داسې یو انتقاد شته چې دغه شورا ځینې غړي په یوې خوروان دي او ځینې په بل خوروان دي، ولې تاسو کې هماهنګي نشته؟
نه، زه فکر کوم چې کاندیدانو شورا ټول سره هماهنګ دي او چې په ملي مسایلو په غټو مسایلو کې ټول سره اتفاق لري، ټول په دې باندې پیږي چې دغه حکومت نشي کوي انتخابات ترسره کړي، ټول په دې باندې متفق دي چې هغه ته کچیر په همدغه شکل ادامه پیدا کړي نو دا به انتخابات تحریم سی او یا بلی خواهد لارسه. مگر که دیسی او کس دو کسا طول پیزنی ساقی یادری کسا کسان دی سا همیشه معامله کردی دی، همیشه لحکومت نه پیسی گوختی دی، قدرتی گوختی، اقا مشخص دی. مگر اکثریت کاندیدان پا دی عقیده دی سا ما مون باید رانه انتخابات ولرو او انتخابات باید سم تر سره سی، هر څوک چې د افغانستان زعیم سی د شفاف او آرام لاري نه هغه د افغانستان رئیس جمهور ده، ټول برته سلام سی.
ستاسو له ټیم نه ما وره ستاسو د خوخه ټیم انتخاباتي ټیم کوم ټیم دی؟
ولې بدبختانه د سې دي دا کسان په تیر د 1300 کالو کې ډیر غلطیانې کړي په شمول د اوسنۍ حکومت سره دومره تیر وطنې کړي دي چې د افغانستان خلک بیخیل دوی نه بیزار دي او بیخیل دوی سره پتنګ دي او همیشه دعا کوي چې خدای دې دوی ته په سلا سره هدایت وکړي.
یو پښتنه چې اوس یو خبره چې ډیر په خلکو کې اته پام عامو کړیو کې هم په بس کې هغه داده چې اولویت انتخابات کسوله تاسو ته کوم یو انتخابات
کسوله ده؟ مونږ ته اولویت سوله ده، انتخابات دوامه مسله ده. مونږ وایي که سوله وسی دا قانون اساسی وایي چې حکومت مکلف دی چې سوله رامنځته کړي تر هغه پورې سرتاسري انتخابات تر سره شي. نو دا یو قانوني دوام ده، قانوني خاص ده. اول سوله ده بیا انتخابات ده، په دې حساب سوله مهم ده.
نو د ته په پام چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې ډیر پرمختللي او خغلی خلزات دغه د بل دور سفر هم پیل ک، څه فکر کوي چې توافق به د سولې وسی؟
وزه زیات فکر کوم نه په صد اشاره نه په صد فکر کوم چې د توافقات به کیږي ان شاء الله مخکې انتخاباتونه او دا انتخابات زه امیدوارم که په خپل وخت کې کیږي، البته د دوه د نورو په ګډون بیا ډیر خده په وخت باندې کولای شي، خو زه فکر کوم دا کېدای شي انتخابات شاته ولوي. ډیره مننه جناب
وکیل صاحب، کورم ودان. ډیره
تان دې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوڑاون کای همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په ناامنو سیمو کې د زده کوونکو پر ستونزو غږیږو.
خپل سی به موږ سر پاته بجې مکتب ته ولاړو، کله کله به له شا وسلوال کسان سیرالو بامو ته به وختو، کله به ټکاس ولا ویریدلو به منډې به والي.
له جګړې ورهاخوا په ناامنو سیمو کې زده کوونکي نورې کومې ستونزې لري؟
کتابونه نشته دي
او د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي؟
له دې څخه باید ولس دفاع وکړي ودریږي چې دلته زما بچی بي سواده کیږي.
د خبرونه چې همایون هیواد جوړه کړي زه فرشته غنی وړاندې کوم. په فایل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
په افغانستان کې چې لا کلونو راهیسې جګړه روانه ده، خوانځي هم د دې جګړې له ضرره خوندي نه دي پاتې. په ډېرو نامنو سیمو کې خوانځي تړل شوي، سوځول شوي او په میلیونونو ماشومان او ځوانان له زده کړو محروم پاتې شوي. اوس هم له ګڼو سیمو ورته شکایتونه راځي، خو د دې ترڅنګ په نامنو سیمو کې د خوانځیو د امکاناتو او درسي موادو کمښت او د مسلکي ښوونکو نه موجودیت نورې هغه ستونزې دي چې د نامنو سیمو زده کوونکي یادوي. د کندز ولایت د چاردرې ولسوالۍ یو زده کوونکی عبدالله په همدې اړه راته غږېدلی.
خو غټ لاملونه یې نامنی ده او بل کتابونه نشته چې استادان یوه ورځ راشي په اونۍ کې بیا درې څلور ورځې او کله ناکله چې بیا جنګ شي نو یوه ورځ درس ته لاړ شو بیا پنځه شپږ ورځې نه یو، په مکتبونه تړل شي، کتابونه نشته دی. نو ډېرو ستونزو سره مخ یو، د هر نگانو ګورو نه آرامه فضا شته دی، نه د مکتبونو پاملرنه شته دی، نه خوینکي صحیح راځي چې خپل شاګردانو ته صحیح خوینه ورکی.
محمد نسیم هغه تنکی ځوان دی چې په سیمه کې ښوونځی د نامنۍ له کبله پرېښود، خو دی وایي امکانات هم نه وو او استادانو په سم ډول درس نه ورکاوه.
موږ به بوتلو په سیمپو کې به کېنولو، یو کال خو موږ به پر وتلو، نن نومان ولیکئ، نن کتابونه راځي، نن بکسونه، یعنی دوه درې میاشتې په موږ په دغو چم تېرې سولې. بیا له هغو بعد یې موږ ته کتابونه راوړلو، بیا هغه راباندې خرڅ کړلو. په څلرنګ کې به ناست وو، هغو ته بیندې اول کتاب ورکړی وو، چې په اول کې به ناست وو، هغو ته بیندې څلرنګ کتاب ورکړی وو. کله به معلم راغی، یو نفر به راته ودرول، نور به معلم ولاړ په اداره کې، به چای خوړ، موږ به چای ورته راوړ، هر نفر به په ورځ په نوبت نوبت پر سیمپوال لیږل چای به راوړ. دوی به ولاړو، په چې به ناست وو، موږ ته به یو نفر ټاکلی وو، د یو شاګرد ولو خدمتکار د مکتب، دی راته درولی وو. موږ به په سالون نه ایستلو، ټول به په سالون کې ناستلو، دوی به په اداره کې ناستلو، چای به خوړ.
محمد نسیم زیاتوي دی په داسې و ښوونځي کې د درس لپاره ناست و چې پر بامونو یې وسلوال ګرځېدل.
اوس هم دغه مکتب د مونږ د خپل الکان را ګرځولی دي. مکتب کې مینونه یکی دي، یا وسلوال نفر ټکان باندې وکړي، بیا جنګ ولګېږي. نو اوس هم په مکتب کې دغه یال دی. په خپله سي به موږ سهار په 8 بجې مکتب ته ولاړو، کله کله به له شا وسلوال کسان سیرالو بامو ته به وختو، چې ټکا به سوله، بیا به نور معلمان ولاړو په موټرسایکلو، مو بیې سره پرېښو په مکتب کې. کله به څوک ټپیان سو، کله به جنګ ولو، یعنی موږ ته خپل نفر هم را ټپیان سوي دي. په لارو مینونه ولو، په مین نفر ختلی د مړ سوی دی، د مکتب شاګردان. درس خصیم ویلی ویریدلو سی، کله به ټکاس ولا ویریدلو، به منډې به م والې.
د غزنی ولایت د مقر ولسوالۍ اوسیدونکی نجیب احمد عزیزی وایي دا وسلوالو ډلو ترڅنګ په ځینو سیمو کې داسې هم شوي چې د افغان نظامي ځواکونو پوستې ښوونځیو ته نږدې جوړې شوي، چې دې چارې هم د یو شمېر ښوونځیو درسي بهیر له ستونزو سره مخ کړی.
ځینې وخت په سیمه کې کل نامنی وي، دغسې پېښې سوي دي، د سترګو لیدلی یو حال ده چې هلته نامنی زیاته وه. هلته ځواکونو واړول په مکتب کې، له مکتب یې د یو پوستې کار واخیستل، خو هغه په ټوله کې ذهنن د زده کوونکو هغه تمایل له زده کړې څخه واوښتل. خاص د دوی یو تقلید یې شروع کړ، له وسلو سره او له نظامي اړخ سره یې مینه پیدا شوه.
شفیق الله بل هغه زده کوونکی دی چې په یوه نامنه سیمه کې کلونه تر ښوونځي تللی او راغلی دی. وایي سره له دې چې د ښوونځي له مشرانو او ښوونکو به یې د کتابونو او نورو امکاناتو غوښتنه کوله، بیا به یې هم ستونزې نه حل کېدې.
کله شاګردان غوښتنه وکړي چې کتابونه مدیر صاحب وایي چې وسلوال مو نسو کولی، چې موږ ولایت ته ولاړ شو، وسلوال مو نه پرېږدي، موږ کله نه خپل مریض ته نه خلاص چې خپل مریض ته دغه ورسو، نو تاسو کتابونه څنګه راوړو؟ معرف ته چال ورو کړو، معرف نن په سبا کوي، نن په سبا کوي، هغه نن سبا کې بسته یوه میاشت دوه میاشت تېرې شي، دوی تا کړنه هغه کتابونه لا نوي رسېدلي.
ارواپوه استاد شرفالدین اعظمي وایي په داسې یو ماحول کې چې جګړه وي، د زده کوونکو لپاره ډېره سخته وي چې په زده کړو تمرکز وکړي.
زده کړه شرایطو ته ضرورت لري، صحیح صنف ته، صحیح ټولګي ته، صحیح ښوونکي ته، صحیح نصاب ته، صحیح فضا ته. هغه صنف ته پاسې په سر باندې وسلوال ناستي، یا د دروازې په خوله کې وسلوال ناستي، چې دوی دا شاګردان هر لحظه دا احساس کوي چې مرو، هر لحظه دا احساس کوي چې وزل کیږو. دا ماشومان قطعا د زده کړې په اړوند فوکس او تمرکز نسي کولی، یعنی دوی قطعا د زده کړې شرایط نه لري. دویم، زده کړه خپل اصول لري، زده کړې ته باید آماده یې، چمتو یې، زده کړې کې باید خوند واخلي. ته څنګه کوی چې په داسې یو محیط کې خوند واخلې او راحت سي او تحریک سي، تشویق سي؟ بل په زده کړې کې څه دي؟ زده کړې خوب اصول دي کنه؟ د زده کړې اصول څه دي؟ په زده کړې کې د زده کړې لوی اصل دا ده چې انسانیت، انسان، کرامت، احترام، مینه، او د عمل د مینې په ځای ویني. د زده کړې شرایط، د زده کړې اصول او د زده کړې قوانین قطعا درته پایمال کیږي.
د پوهنې وزارت د عمومي تعلیماتو معین ډاکټر محمد ابراهیم شینواری وایي دوی هڅه کوي چې ښوونځي له وسلوالو ډلو لرې وساتي. د نوموړي په وینا درې کاله مخکې په نام نسیمو کې 1600 ښوونځي تړلي وو چې تر اوسه یې نیمایي بیرته د زده کوونکو پر مخ پرانیستي دي، خو هغه زیاتوي هغه ښوونځي چې نوي یا له تړلو وروسته بیا پرانیستل کیږي، دوی که څه هم ډېر امکانات نه لري، خو تر خپله وسه مرسته ورسره کوي.
کله چې نوی ښوونځی خلاص شي، دغه نوی تعمیر جوړول، هغه ته ټول وسایل جوړول امکان هم نه لري، او زموږ مالي امکانات هم هغومره نه دي. خو حد اقل یو خیمه، یو فرش د کېناستو لپاره، یو توره تخته تباشیر، او یو معلم که رسمي نه، حد اقل حق زحمه معلم دغه ورته نیسو. نو په دغه سیمو کې موږ یو څه پرمختګ هم کړی دی، او مصالح خلکو خوشا ګرځېدل دغه خو قانوني نه دي، ښه نه دي. د مکتبونو حفاظت او بېطرفي مسؤولي باید د افغانستان د اسلامي جمهوریت وسلوال قوتونه چې دي، پولیس، اردو او امنیت ملي، هغوی خو موږ سره تعهد لري چې د ښوونځیو خاکې نه پوستې جوړوي، او نه ښوونځیو نه د نظامي هدفونو لپاره کار اخلي. که اشتباه هم کومه پوسته هم د مکتب خاکې، بیا موږ امنیت شورا ته ټلیفون کوو، هغوی ډېر همکار دي، بیا دستي مشکل حلوي. او د حکومت مخالفو نو په هغوی هم زه د ځینې هغه کوم چې د مکتب تعلیم د سیاست او د نظامي حرکتونو نه بیل کړي، یو دوی د ښوونځي خوښه کړي خپل نظامي فعالیتونه ونه کړي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ. دا چې په ناامنو سیمو کې زده کوونکي له کومو ستونزو سره مخ دي او د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د قلم لار ټولنې له مشر عطاالله ویسا سره چې د افغانستان په ډیرو ناامنو سیمو کې ګرځېدلی او یو شمېر تړلې ښوونځي یې بیا پرانیستي مرکه کړې ده چې تاسې اورېدو ته رابولم.
ویسا صاحب، تاسو ګرځېدلی یاست، په نامنو سیمو کې مو ښوونځي هم کتلی دي، که دا راته ووایه چې په نامنو سیمو کې زده کوونکي له کومو ستونزو سره مخ دي؟
لویه ستونزه هلته د امکاناتو نشتون دی، کتاب دی، درسي مواد دی، د تعمیر نشتون دی، د مسلکي معلمینو نشتون دی، او خپل د دې نظارت نشتون دی، هغه نه کنټرولیږي. دغه هغه عمده ستونزې د معارف دي. راځو دې ته چې مثلا د دې تر څنګ هغه ستونزې چې پر ښوونه او روزنه باندې بد تاثیر کوي، هغه په سیمه کې یو ډار دی، جګړه ده، وسلوالې ډلې دي، پوستي دي او جنګي حالت دی چې دغه پر ماشومانو باندې بد تاثیر کوي.
کله چې تاسو دغه سیمې لیدلې دي، دغه زده کوونکي مو لیدلې دي، آیا فکر کوئ چې په دغه یو ماحول کې زده کړه کیږي؟
په کومه سیمه کې چې جګړه ده هلته به په عموم کې، یعنی په نړیواله سطح په هغو هیوادونو کې چې جګړه وي، د جګړې د سیمې د شاګردانو لیاقت هغسې نه دی لکه د نورو سیمو باندې، ځکه چې لایق خو به وي ولې د زده کړې کیفیت په هغه ډول باندې خرابیږي. هلته ته ټول امکانات نسی برابرولی، ټول امکاناتو نشتون د زده کړې پر کیفیت باندې بد تاثیر کوي، یعنی منفي تاثیر کوي. د لوړو زده کړو ته بیا ځي بیا هغه لار دی نسی موندلی کومه چې د وی سالی سیمې په هغه سیمه کې جګړه نشته، هغه زده کوونکي لاره پیدا کوي.
کله چې دوی درس وایي جګړه کېږي، ښوونځي سوځېږي، په دوی کې که ځینې امکانات لري، عمرونه ستر وي، مثال ښارونو ته راځي هلته درس وایي، خو ډېر داسې دي چې بیا وروسته پاتې کېږي، یعنی که عمرونه یې کم وي یا د دې وس نه لري چې ښار ته لاړ شي.
نن په افغانستان کې د هغه زده کوونکو شمېر چې موږ ګورو هغه میلیونونو ته رسېږي، چې د دې ډېره زیاته برخه د جګړې قربانیان دي چې د جګړې له وجې دي زده کړه نشي کولی. یا ښوونځی سوځېدلی دی، یا ښوونځی بند دی، یا ښوونځی نیم نړېدلی دی، یا مثلا په سیمه کې بس جګړه د مور پلار کورنۍ هغوی ښوونځي ته د ډار له وجې نه لیږي. همداسې ډېر ماشومان خپله موږ لیدلی دي چې مثلا ښوونځي نشته. ګوره لا اوس هم ګڼ شمېر ښوونځي بند دي چې اوس نه ورته خپله دولت پلان جوړ کړی دی، او هغه ډلې چې مثلا په سیمه کې حاکمې دي هغوی د دې پروا نه لري.
نو څه کول پکار دی؟ یعنی څه باید وشي، څوک باید وکړي، څه ډول باید وکړي چې هغه سیمې کدار چا تر واک لاندې وي، خوال د زده کوونکي وکولی شي درس ووایي او په ښه ډول ووایي؟
دا مسؤلیت دی ټولو دی، ټولنه ولس د دې مسؤلیت دی، د دولت مسؤلیت دی، او د هغه وسلوالو ډلو دا مسؤل دی که پر کومو سیمو باندې دی واک چلول غواړي او هلته د هغه ولسونو ماشومان محروم وي. اول درجه مسؤلین دوی دي، هم د خدای په وړاندې، هم د ټولنې په وړاندې، او هم د خپل هغه حاکمیت په وړاندې چې دی هغه حاکمیت غواړي د هغه په وړاندې هم دا دی. او معارف باید په هیڅ یوه ډله پورې ونه تړل سي. زموږ هیله دا ده چې دوی د ولسونو د دغه حق څخه سرغړونه نه کوي. د وسلو سره تلل، عامل منفیا ځایونو ته عامل منفیا خدمات تر تحصیل لاندې راوستل، دا د ولسونو په حق کې ظلم دی، د دې یو نسل په حق کې دا یو لوی ظلم دی چې روان دی. د دې دپاره باید هغه نړیوال نورمونه او قوانین خو موجود دي چې باید دا محفوظ وي. عام ځایونه، عام تاسیسات د ولسونو، که هغه حکومتونه هم جوړوي، ولې دا ملکیت ولسي ملکیت دی، دا د ولس حق دی. له دې څخه باید ولس دفاع وکړي، ودرېږي چې دلته زما بچی بې سواده کېږي، دلته زما بچی تباه کېږي، دلته زما سیمه خرابېږي، زما په عامو ځایونو به کار نه لري. جګړه د روان د ته پوس وي او ستا سره مقابل لوری پوسو، ولې دغه عام ملکیت چې د ولس جوړېږي په دغه سره باید غرض ونیسي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
غم زهیر انسان خجل تر هر از